درگذشت دو سال از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، هیچ نشانه از بازگشایی آن به نظر نمی رسد. منشی عمومی سازمان ملل متحد ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نقض جدی حقوق بشر خوانده است و مسئولین یک مکتب پناهجویان افغان در شهر کراچی پاکستان می گویند اگر دستشان گرفته نشود ممکن درب این مکتب نیز بسته شود. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به تاوان منع آموزش. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان دو سال می گذرد. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را نقض جدی حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته است تا برای دختران اجازه دهند که به مکاتبشان بازگردند. با وجود دادخواهی زنان افغان برای حق آموزش و تاکید کشورهای جهان در این مورد، طالبان برای ایجاد یک راهکار برای بازگشایی مکاتب دخترانه در این دو سال موفق نشده اند.
امروز دوشنبه 18 سپتامبر، دو سال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسط و لیسه در افغانستان توسط طالبان سپری می شود. همزمان با این روز، منشی عمومی سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس واکنش نشان داده و گفته است که دختران به مکاتب تعلق دارند و حکومت طالبان باید اجازه دهند تا آنان به صنوف درسیشان برگردند.
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که صدمه های طولانی مدت را به کل کشور وارد می کند.
از سوی دیگر، صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش موسوم به آموزش نمیتواند معطل شود، خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده است.
محرومیت از تحصیل دختران نقض حقوق جهانی بشر است. مقامات حکومت طالبان میتوانند با اجازه دادن این که هر دختر در افغانستان میتواند به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشد و در بازسازی کشور جنگ زده شان کمک کند، کار درست را برای مردم رنج کشیده افغانستان انجام دهند.
یاسمین شریف در بیانیه خود گفته است که در مجموع 80% از دختران واجد شرایط افغان در حال حاضر از مکتب باز ماندند. با گفته خانم شریف، آموزش حق ذاتی انسانی آنان است و باید برایشان داده شود. این در حال است که تامس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هفته گذشته در یک سخنرانی حق آموزش زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی خواند و اضافه کرد که اگر قرار باشد که به دختران و زنان اجازه داده شود که به مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برگردند، این کار باید از داخل افغانستان صورت بگیرد.
اگر تغییر در پیوند به مسائل زنان ایجاد شود، نتیجه فشار خارجی نخواهد بود. این امر به این دلیل خواهد بود که افغانها خود خواستار این تغییر شدند و طالبان این کار را انجام خواهند داد، چرا که در درجه اول به نفع کشورشان است. با این حال فکر میکنم که اقدام مثبت است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در این زمینه دست به کار شده اند.
اظهارات آقای وست واکنش برخی از افغانها را نیز به دنبال داشت. طالبان دو سال قبل در این روز اعلام کردند که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است. اگرچه بارها مقامات طالبان گفتند که برای ایجاد یک راهکار برای بازگشایی مکاتب دختران کار جریان دارد، اما در این دو سال موفق به این کار نشدند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که همه حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برایشان داده می شود و نباید در این زمینه عجله کرد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است. قبل از این، برخی از سازمان‌های جهانی نیز با اشاره به محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان گفته بودند که این کشور در بدترین وضعیت حقوق بشری قرار دارد. با سپری شدن 2 سال از وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان یگانه کشوری است که در آن آموزش دختران با محدودیت ها همراه می باشد. با آغاز 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق زنان و کودکان در افغانستان شامل اجندای این نشست می باشد. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می گوید ممنوعیت بر آموزش در افغانستان بیش از 1 میلیون دختر را متاثر ساخته است. با وجود آن که این ممنوعیت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع فراراه به رسمیت شناختن حکومت طالبان می باشد، طالبان با برداشتن اقدامات بیشتر زنان و دختران را از کسب تحصیلات عالی و رفتن به اماکن عامه به مانند پارک های تفریحی و بسیاری از وظایف نیز منع کرده اند. سحر یک تن از محصلان فاکولته انجینری در کاپیسا می گوید در سمستر اخیر رشته تحصیلی خود قرار داشت که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند.
طبیعی از وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم، دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما یک روانشناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون ها باز شد و بتانیم به تحصیل خود ادامه بتیم.
طالبان دلایل مختلف با شمول چیزی که آنان مشکل در نصاب درسی و رعایت نشدن حجاب می‌خوانند برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ارائه کرده اند. این گروه به مانند حاکمیت دوره اول خود بارها گفته است که شرایط مناسب را برای بازگشت دختران به مکتب ایجاد خواهد کرد، ولی تاکنون این تعهد خود را عملی نکرده است. مینا ممتاز یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید که این ممنوعیت پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است.
اینکه داد خانواده ها ایدهشان این بوده زمانی که دخترانشان نمیتونن ادامه تحصیل بدن، پس بهتر است ازدواج کنن. حتی سن مد نظر نمیگیرن، حتی رضایت او دختر خانم مد نظر نمیگیرن. گذشته از این موضوع اگر ما بیم روی نسل بعدی فکر کنیم، ما امروز دکتر زن داریم اما فردا نداریم. چرا؟ یک بیسواد هیچ وقت نمیتونه دکتر شود.
زهرا که 18 سال عمر دارد و 2 سال قبل متعلم صنف دهم بود، امیدوار است تا بار دیگر لباس مکتب را بر تن کند و با مکتب برود.
صنف ده بودم که برم اول آمد که مکتبا بسته شده بگه بسیار زیاد جیدر خون شدم و این رباس هایم هست که تا بالا نگه داشتیمش و بسیار جیدر خون هستم که مکتبا بسته هست و امیدم یامی هست که دوباره مکتبا باز شود و من بتانم که رباس خیلی خوب باشم و به مکتب برم.
سازمان های جهانی با شمول ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در اشاره به محدودیت ها در برابر زنان در افغانستان گفته اند که این کشور با بدترین وضعیت حقوق بشری روبرو بوده و هشدار داده اند که این وضعیت در معرض فروپاشی قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. د افغانستان په تودو سیمو کې د نوی خوونیز کال او خوونځیو د پایل په لومړی ورځ پا پیخور که دی افغان کادوالو پا خوشحال خان عالی لیسه که هم غونده جوره شوی و چه پا که لزدکوونکو او خوونکو سره سره دی طالبانو دی حکومت تر چترلاند دی افغانستان قنسلگره استازو هم گدون کرده و پا پیخور که دی طالبانو دی سر قنسل پا وینا علم پر نر او خزه دوارو فرض دی او دی دی حکومت دین جونو دی زدکلو لپاره زمینه برابروی.
په دغه سلام زده کوونکي د غونډې د مشر میلمه هر کلی کوي. په پښتونخوا کې میشت د افغان کډوالو د یو شمیر نورو ښوونځیو په څیر دلته هم د ښوونځي د زنګ غونډه کیږي. ګڼ شمیر تنکي زلمیان د خپل هیواد د خدمت په هوډ راغلي دي.
نن دا زمونږ د سکول اولنی ورځ د خوشحال خان لیسې کې سبق وایو او موږ غواړو چې بره لاړ شو، زموږ هیواد جوړ شي، هلته د خلکو خدمت وکړو، زموږ ملک ترقي وکړي، مخکې لاړ شي، موږ نه یو څه جوړ شي، تعلیم وکړو، موږ نه یو څه جوړ شي، ډاکټر شو، یو څه موږ نه جوړ شي، د خلکو خدمت وکړو، زموږ هیواد مخکې لاړ شي.
زه غواړم چې آینده کې استاد ځانه جوړ کړم او خپل افغانستان لپاره شاګردانو ته سبق وښیم او هغوی ټولو دنیا کې خلکو ته سبق وښیي.
د خوشحال خان عالی لیسې استادان وایي د افغانستان له اوسنیو واکمنو هیله کوي چې د وطن د نجونو او هلکانو دواړو لپاره دي د زده کړو زمینه برابرې کړي، ځکه چې د دوی په خبره علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی.
نو خزي خود ټولنې نیمه پای کړه ده، نیمه ټولنه د خزو نه بلکې د خزو تعداد زیات هم دی شړونه. نو تعلیم یافته مور پوه مور هغه خپل بچی داسې روزلی شي چې هغه بے تعلیم مور نشي روزلی، بنا ان دا د دین حکم دی او اسلام حکم دی چې باید ښځه او نر تعلیم وکړي، دوی باندې علم فرض دی. د چارواکو نه د اوسنیو چارواکو نه چې زمونږ په دعاګانو باندې زمونږ په قربانیو زمونږ په هڅو هان باندې راغلی دی او د ملت قرباني ورکړې ده، د دې ارمان دپاره شي دا ملت د دې زخمونو دپاره مرهم پټی شي، بنا ان د دوی نه دا هیله ده، خواهش دی، درخواست دی ورته چې د تعلیمي ادارې د ښځو او نارینه په مخ باندې خلاصي کی، تقوی کی او ملاتړ یې.
په پېښور کې د شوونځي زنګ د غونډه کې طالب ډیپلوماټانو هم ګډون درلود او په خپل وار سره دوی هم تعلیم پر هر نر او ښځه فرض وباله.
موږ به دا شو خوشحال به دغه بچان چې دي دغه نارینه به شو روزو د خیر سره او د هغو دپاره به انشاءالله په آینده کې تاسو یو دا پښتنه خو یو نه ده تکرار شوی چې اوس یوازې زما څخه کې اجازه جواب درکوم کنه بار بار موریدل دي کنه. عموماً کې د اسلام په سطح باندې راواخلو، اسلام دواړو ته تعلیم ورکوي کنه، داسې علم سره چې هغه پر نر باندې هم فرض دی او پر ښځه باندې هم فرض دی کنه. نو د دې لپاره ان شاء الله تعالی البته یو شی کې یو منفی پینټ پکشي کې وي، د هغه لپاره به کوشش کیږي کنه چې هغه مخلوط نظام دی، مخلوط نظام دغه اختلاط ختمي چې باخره ودی خاطر هر قسم علم شدي هغه به دوی ته ورکول کیږي ان شاء الله تعالی، لارې به جدا کیږي، مکاتب به جدا کیږي، ترانسپورت به جدا کیږي کنه. اسلام او مسلمانان امارت اسلامي دی ترجمان دی ان شاء الله تعالی.
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری چارواکي وایي په پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي سوي تر سلو زیات شوونځي فعال دي چې پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي. په دغو ټولو شوونیزو ادارو کې د افغانستان د تودو سیمو په څیر نن د کال لومړۍ ورځ وه. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
د طالبان حکومت د 1402 لمریز کال د کانکور د آزموینې پایلې په داسې حال کې اعلان کړي چې میرمنو او انجونو ته پکې د ګډون اجازه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو اداره وایي چې سږ کال د 12مو ټولګیو څخه څه باندې 40,000 فارغانو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړه.
د طالبانو د حکومت د لورز د کرو وزارت د پریکړه لمخې د کانکور آزموینې ملي ادارې سحکال د کانکور آزموینې کې انجونو ته د ګډون بلنه نه ورکړې. د طالبانو د اقدام په کوردنن او بهر د ګنش مرکزانو لخوا وغندل شو او دا د میرمنو انجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض وبلل شو. د کانکور آزموینې پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې چې د فراو سیدونکو محمود تر ټولو لوړې نمرې اخیستې دي. د آزموینې ملي ادارې په وینا د ساکال د کانکور په آزموینې کې 150,000 کسانو ګډون کړی و چې 44,340 کسانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کړې ده. محمد سالم هغه 250 کلن سپینګری دی چې له خپل دوه زامنو سره یو ځای په سګنی کانکور کې بریالی شوی دی.
زما د تعلیم په اړه نو داسې خبره وه چې داود خان وخت کې شپږم سم پورې ما مکتب ویلې، بیا مکتبونه سقوط شو، لا اطرابونو کې جنګ زدل ور واخیسته، بیا نو خاطه د منګه راتللو نه سو، بیا تعلیم ما نه پاتې سو، بیا ما مخه کړه دینی سبقونه ته. نو د کرزي وخت راغی، د کرزي د اوله دوره کې موقتی دوره کې لکه بیا هم پېښور کې وو، خو د کرزي چې د انتخابي دوره وه نو بیا ماجرات نه راغللو. بیا مې دلته خپل ژوند ته دوام ورک، خیاطي مې کوله او دا بچی مې واړه وو او نور خو څه فارغ شوي دي. ما ویل چې یاره سړی ته خو پوهې د هلکانو باندې اول د تعلیم حق ده، خو دې مې ټول باندې تعلیمونه وکړه. دغه دوه زامن مې کشرانو دا درې دا اوس ما سره یو جا فارغ شو، دا تعلیم خو باید بشپړ شي. ما پخوانه ورسره شوق وو خدای هو چون کوم دغه انقلاب د منګ د مزل وک د سوال لس اول کال کې لسینه فارغ سولم مهاله می سکل په د کانکور کې ګډونو کا الله پاک الحمدلله د خپل خوخي هغه رښتې ته کامیاب کړم خدای پاک نه ډېر شکردار یم شمس الرحمن او محمد هارون چې دا ما سره یو جعفر خو هغه به اول کال امتحان نو ورکړم من سره سکل یو جه امتحان ورکړم زه د فرا ولت فقه او قانون رښتې ته د شریعت په انځیتا الحمدلله کامیاب شوم اندازه ما انتخاب او چون کې دا زه اوس لره د ماخذ لغمان کوم دغه انتخاب کړو او دغه زوی مې د پښتو تعلیم او تربیه څنګه ته کامیاب ده نورستان کې ده نورستان ته کامیاب شو او دا زوی مې پښتو تعلیم او تربیه ته کامیاب ده پکتیا کې ده او دا زوی مې سره نیماس دا کړو کې ده
نو موري تیر کال له خوندزي څخه فارغ شو چې د سګني کانکور تر ټولو لوړ عمر لرونکو ګډونوال وو د یوس د فرا په هانتون شریعت په هانزیتا او دوه زمانه د پکتیا او نورستان په هانتونونو پښتو ادبیات په هانزیو ته بریالي شوې دي
څکل سوال سره دوم کال تجربه ویلې څخه فارغ شوی او په سره سره دوه کانکور هم کانکور کې امتحان ورکاو ډیر خوشاله ام دا خپل یو سلاویا نمبر باندې نورستان ته پښتو ادبیات ته کامیاب شو
سوال سره دوم کال کې ډایرکټ می کانکور ته سوال سره دوم کال کې می کانکور امتحان تم امدر کانکور تم امتحان ورک او الحمدلله کامیاب شوم خپل دوه خوخي رشته درالم پښتو ادبیات ته پکتیا
د یو زرو څلور سو دوه کال کانکور ازموینه کې د فرا اوسیدونکو محمود تر ټولو لوړې نمرې 395.1 نمرې خسته او د کابل طبي پوهنتون مالجوي عمومي څنګه تبریاله شوې ده له کابل څخه عباس د 395.459 نمرو او عبد البایس د 355.190 نمرو په خستلو سره په دویم او دریم مقامونو کې راغلي او دوی هم د کابل طبي پوهنتون مالجوي عمومي څنګه تبریالي شوې دي د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي سخال د کانکور ازموینه د تیری چنګاک میاشتې په نهویشتمه نیټه پیل او په 15 پړاوونو کې واخیستل شوه د یادونه وړ ده چې تیر کال کانکور ازموینه کې د سلیمان په نوم یو هلک له هراته لومړی مقام خپل کړی وو
له دوه کالونو راهیسې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو خوندزیو ته د طالبانو حکومت پیسې نه دی ورکړي د سید جمال الدین افغان خوندزی چارواکي وایي چې په دغه خوندزی کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي او دوی د شخصي هڅو او وسایلو لاره د خوندزی چارې تر دې دمه پر مخ وړې دي د دوی په وینا کلاس نیوي و نشي نو د خوندزی دروازې به وترل شي
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سید جمال الدین افغان لیسه کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي خو اوس د بودیجې د کمښت له امله د دوی خوندزي وجود له ګواښ سره مخ دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت لرا تګ راهیسې د خوندزي ته بودیجه نه دا ورکړل شوې
موږ د خوندزي په شخصي هڅو چلوو خلک راځي او د مرستو ژمنه کوي خو مرسته نه کوي موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو د اوبو کمښت د برېښنا ستونزه د کرایې ورکړه د ښوونکو معاشونه او د درسي کتابونو کمښت
دا خوندزی په خوا د یوې آلمانی نادولتي مؤسسې لخوا جوړ شوی دی نجونې زده کوونکې دلته ځانونه نیکمرغه ګڼي په افغانستان کې لنجونو دا حق اخیستل شوی طالبان لشپګم ټولګي پورته نجونو ته په افغانستان کې د زده کړو اجازه نه ورکوي
طالبان ډیر ظلم کوي هغه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي زه حالت د ترلونې لرم چې خوندزیو ته نشیتلای ورونه خوندزیو ته ځي خو نجونې منی دي
په سید جمال الدین افغان لسه کې زده کوونکي او خوونکي دواړه د منابعو د نشټوالي له امله خوشینه دي او وايي دلته پاتې کېدل او زده کړې ستونزمن کار دی مونږ په خپل خوندزي کې د څښاک اوبه هم نه لرو
کتاب بشه کوم بتونه درست
کاش چې مونږ کافي کتابونه درلودای ډیر زده کوونکي فیس نشي ورکولای مونږ د خوونکو کمښت سره مخامخ یو معاشونه نشي ورکولای دلته پاتې کېدل او درس ورکول ستونزمن دي مونږ هته په خوندزي کې د څښاک اوبه هم نه لرو مدیر د خوندزي ډیر لګښتونه شخصي په غاړه اخستې دي
په داسې حال کې چې د سید جمال الدین افغان لسه لټول ستونزو سره سره لا هم فعالیت کوي په دغه هیواد کې وار لمخه ګڼ شمیر د افغان کډوالو خوونځي د پیسو د نشتون لکبله تړل شوی دی.
امارت اسلامیه وه بل سره اقتدار انه کې بعد
کله چې افغانستان کې اسلامي امارت واک ته ورسید، هغو مؤسسو چې زموږ د ښوونځي سره یې مرسته کوله خپلې مرستې بندې کړې. موږ هڅه وکړه چې د خلکو په مرسته له 15 تر 16 میاشتو پورې ښوونځي پرانیستې وساتو، خو ډېر ژر پوه شو چې دا امکان نه لري او ټولنه بې وزله ده، د خپلو ماشومانو د زده کړې توان نه لري. نو موږ پرته له دې چې ښوونځی بند کړو بله چاره نه وه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شاوخوا 1.15 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د دوی لوی شمیر له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د پاکستان حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د 2021 کال له ناکرارۍ وروسته 6 لک اضافه کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
یک محصل تازه فارغ افغان که موفق به کسب سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی شده است و برای یکی از روزنامه های مشهور پاکستانی مضمون می نویسد، می خواهد تا در یکی از سفارتخانه های افغانستان کار کند. ولی محدودیت ها در برابر زنان و دختران در افغانستان این دختر افغان را با یک آینده نامعلوم روبرو کرده است. این که این دختر کیست و در مورد سرنوشت خود چی می گوید؟ همکارم مسکا ساپای با او صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خدیجه الکوزایی میشنویم.
روز جشن فراغتش است. پس از 4 سال تلاش مدرک تحصیلی خود را به دست آورد. نورزیای 23 ساله که باشنده اصلی ولایت کنر است، در سال 2019 برای ادامه تحصیل به شهر پشاور آمده بود و پس از سپری کردن دوره تحصیلیش در اسلامیا کالج، سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی را به دست آورد.
در 2019 به پاکستان آمدم. میخواستم طب بخونم، به دلیل یک سلسله مشکلات نتوانستم. بعدن برای دوره لیسانس زبان انگلیسی ثبت نام کردم. وضعیت افغانستان را که میبینم بسیار مایوس میشوم، زیرا دوستانی داشتم که نفقه خانواده های خود را مهیا میساختند، ولی امروز در خانه های خود حبس ماندند و با تکالیف روانی دوچارند.
نورزیا در یکی از روزنامه‌های پاکستانی ستون نویس بخش انگلیسی بوده و از این طریق نظریات خود را ابراز می‌کند.
سه یا 4 ماه می شود که مقاله می نویسم. ابتدا برای نشریه TNN می نوشتم، ولی از 1 ماه بدین سو برای روزنامه فرانتیر پوست مقاله می نویسم و بسیار خرسندم.
نورزیا می خواهد تا در آینده در سفارت افغانستان کار کند، ولی به دلیل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران بعید به نظر می رسد که او در یک سفارت تحت کنترل طالبان صاحب کار شود.
می خواهم در کنار ستون‌نویسی در سفارت کار کنم، ولی فعلا هر چیز برای دختران در افغانستان ممنوع می باشد و حتی فرصت های کاری که اعلان می شود برای مردان می باشد. به همین دلیل به نظر می رسد که آرزوی من هیچگاه برآوردن نخواهد شد. من از حاکمان فعلی می خواهم که برای دختران و زنان اجازه کار بدهند، زیرا بسیار مشکل است که با وجود چندین سال تلاش در خانه های خود باقی بمانند.
نورزیا که در حال حاضر به دور از خانواده خود در لیلیه دانشگاه زندگی می کند، مجبور است تا در شرایط به افغانستان برگردد که حق آموزش بر زنان و دختران در آن کشور گرفته شده و شرایط کار نیز برای آنان بسیار محدود شده است. خدیجه همال کوزای، صدای امریکا، واشنگتن.
هزاران مکتب در طول جنگ در اوکراین تخریب و یا از بین رفته است و برای تعداد زیادی از شاگردان که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند، رفتن به مکتب تقریبا غیر ممکن شده است.
هر مکتب در شهر لیمن در اوکراین تخریب شده و یا از بین رفته است. این مکتب قبل از آنکه این شهر به تصرف روسیه در ماه می سال 2022 در آید تخریب شد و تاکنون از زمانی که اوکراین کنترل این شهر را 4 ماه بعد بر دست گرفت مسدود باقی مانده است.
اینجا ما دوش میکدیم، اینجا فوتبال بازی میکدیم، در طبقه دوم کانتین بود و در طبقه اول اتاق کنفرانس.
ما در اینجا گردمایی داشتیم.
در زیرزمینی ما صنفای هنر و ادبیات داشتیم.
حال که بار دیگر جنگ دوباره به شهر لیمن میرسد و در یک حمله در اوایل ماه جولای حداقل 8 ملکی در آنجا کشته شد، شاگردان میگویند که آنها با یک سال دیگر آموزش از طریق اینترنت مواجهند که با شیوعی ویروس کرونا آغاز شد. رهبران معلی میگویند که رضاکاران برخی اقلام و لینک های را برای اینترنت فراهم کردند.
آنها برای ما کامپیوترهای لپتاپ، تبلت ها، ماشین چاپ و کاغذ و دیگر اشیا را فراهم کردند که کافی نیست و بسیار دشوار است.
اما شاگردان میگویند که این مواد زمانی که جنگ به نزدیک محل برسد بیفایده است، چرا که اینترنت قطع می شود و یا تنها در مراکز نظامی و شفاخانه ها در دسترس قرار خواهد داشت. حکومت اوکراین میگوید که در این جنگ هزاران مکتب تخریب شده و صدها مکتب دیگر نیز از بین رفته است.
مقامات وزارت داخله ایالات متحده از مجتمعات امریکایی های بومی دیدن می کنند تا در مورد تأثیرات مکاتب جبری حکومتی که یک زمان کودکان بومی در آن به ترک مذهب و انعنات بومی وادار می شدند معلومات حاصل کنند. در مکاتب دولتی که زمان فرهنگ های بومی را سرکوب می کرد، حالا در عوض سرکوب از فرهنگ های بومی تجلیل می کنند.
مقامات حکومتی ایالات متحده در طول قرن 19 و بخش از قرن 20 اکثر شاگردان بومی را مجبور می کردن تا در مکاتب لیلیت دروس مهارت های خانگی و کشاورزی را بیاموزن و مذهب، زبان و فرهنگ خود را ترک کنند. در ریورسایت ایالت کالیفرنیا اعضای یک خانواده قصه های کسانی که در لیسه دولتی شیرمن اندین های اسکول درس خواندند شنیده است. این مکتب یکی از تعداد انگشت شمار از مکاتب لیلیه باقی مانده امریکایی های بومی است که حال در آن به عوض سرکوب بر رشد فرهنگ بومی پرداخته می شود. دیپ هالند وزیر داخله و براین نیولند معاون وزارت داخله که هر دو امریکایی های بومی هستند، به حیث بخش از برنامه های سالانه این وزارت به نام راه پسوی درمان برای شنیدن داستان های بازماندگان مکاتب جبری به این مکتب آمده بودند. حسه کنجکاوی یکی از زنان بومی را به اینجا آورده است.
من به خاطر اینجا آمدم که میخواستم بدانم تا مادر کلان و پدر کلانم در کجا مکتب خواندند، به کجا برده شدند و همچنان پدرم در کجا تولد شده است.
مادر کلان و پدر کلان او اینجا عاشق هم شده بودند و خانوادهش به استراتژی مبارزه در برابر تعصب پرداخت.
آنها از این وضعیت طوری بیرون آمدند که خوب سفید پوستان در جنگ غالب شدند و ممکن یگانه راهی که بتواند به تبعیض را برای فرزندان ما پایان دهد آموزش خواهد بود.
گری کالک عضو لویسینو میگوید که شاهد تجدید علاقه به سنن بومی در میان جوانان امریکایی های بومی است.
هر چهار فرزندم در عنعنه های فرهنگی قبیله ما که شامل بافتن سبد ها، مور بافی، آموختن لسان و غیره است شرکت می کنند.
مانند اکثر امریکایی های بومی، آنها رابطه شان را با فرهنگشان تجدید کرده و در مورد تاریخ درد آور متهم شدن اجباری در جامعه می آموزند. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در امین جا به پایان می رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
د آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرائیل او حماس جګړه کې وقفه. اسرائیل د فلسطینیانو د تلفاتو د کمولو لپاره د ورځنۍ وقفې سره موافقه کړې ده. د امریکا او نړۍ مشرانو په غزه کې د اسرائیل لخوا په عملیاتو کې د موقتی وقفې هرکلای کړای. د آزادۍ په اړه د افغانو ښځو د رضایت کچه. د ګالپ څیړنیز مرکز په تازه سروې کې ویل شوی چې افغانې ښځې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او آزادي محدوده شوې ده. او د افغانو کډوالو سره د پاکستان چلند. د بخنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په عاجل ډول دی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، افغانستان ته د شړلو او په ډلهیز ډول د هغوی ځورول بند کړي.
د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن شنبه د نومبر 11مه ده چې د لړم د شلمې نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمرخیله یم. د اسرائیل پاوز نن شنبه ویل چې د غزې ترانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوه اونیو په عملیاتو کې د حماس د سخت دریځې ډلې یولس مرکزونه نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس بیا د حماس د کنټرول لاندې د صحت د وزارت له قوله ویلي چې اسرائیل د جمعې په ورځ په څو ساعتونو کې څو روغتونونو باندې بمباري کړې ده چې پکې ویل شوي د غزې تر ټولو غټ روغتون الشفا هم پکې شامل دی، چیرې چې په زرګونه فلسطینیانو پناه اخیستي وه. د اسرائیل پاوز ادعا کړې ده چې په یاد روغتون کې د حماس د قومندې مرکز دی او هلته یې تونلونه جوړ کړي دي، خو حماس دغه تورونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اسرائیل له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه نور معلومات د خپل همکار رحمان منیر نه اخلم چې له اسرائیل نه په خبرونه کې را سره مل دی. منیر صاحب سلامونه او په خیر راغلی. په دې جګړه کې روسي انکشافات څه دي؟
روسي انکشافات دا دي چې اوس هم په غزه تړاو کې جګړه روانه ده. که څه هم اسرائیلي فوجیانو نن ولیدي چې د حماس نه ډېر ځله قبضه کړې دي، یعنې
دي، خو بیا هم جګړه دوامداره ده. لکه څرنګه تاسو وویل، بیګاګري ځواکونو چې هم حمله کړې او پکې یو شمېر روغتونونه یا هسپتالونه په دغه کړو ته ټولو غټ پکې الشفا دی چې ماشومان هم پکې مړه دي. اوس ماته د حماس د صحت د محکمې د چارواکو لخوا معلومات چې په مطبوعاتو کې راغلي دي او ما کره تصدیق یې وکړه، د هغې تر مخه په دغه هسپتال کې یا روغتون کې وبخی بګلیم نشته دی، وبم نشته دی، او په دغه سوال کې وسم یو شمېر جوبل قلق موجود دی. د غزا تړانګي د غزې تړانګي ته به ګا مخم په خپل ورک لمه هغه ځای کې وسم قسم اسرائیل دا وکړل چې حماس پتی خپل د خوراکټونو ورول کېدل. زه په لار په ځای کې په یو سړک باندې 401 د هایوی یو سړک ته د تل ابیب د یروشلم سره یو ځای کې هغه ما راکټونو په خپل ورول چې د اسرائیل او د دفاع نظام چې کوم دی، کوم چې دی آیرن ډوم وي هغه مخنیوا دلته اوس اندازه مازیګر دی، او د دې باوجود هم تر اوسه پورې وګون راځي د بمونو یاد شوو. د دې لپاره یو تازه خبر دا به درته وایم چې هم دلته په دې تلابیب خار کې څو شی بوک یو ډیر لوی مظاهره کیدونکې دا لاریون کیدونکې د دخل لاریون چې دی هغه د هغه خلکو په خاطر دی کوم چې په ووم اکتوبر باندې حماس د 230 کسان د خوښه د تختولي دا د راخلاصولو لپاره او حکومت باندې د غوښتنې یا فشار چې وکول لپاره چې په دې لړکې تر اوسه پورې وحی شو نه چې هغه کار نشي کولای.
تاسو شاوخوا یو ونه کیږي چې په اسرائیلو کې یاست، په اسرائیل کې دننه يهودان او پراته فلسطینیان اصله اسرائیلیان د جګړې ته په څه نظر ګوري؟
دو خبری پدې کې ځکه چې کوم یعنی څو خلک په سره باور دي په اسرائیل کې د اسرائیلیان کا خدمت کې چړې دي حکومت چارواکي دي کپوزیان دي دکانداران دي هم خلک دي په دې متفق دي چې جګړه کې دل پکار دي د حماس خلاف حماس په اسرائیل حمله کړې ده دوی په خواسوار له سوې خو د اسرائیل په وز وچ دوله سوا خلک په اوه اکتوبر وجلې وو دو سوا او سلويخ کسان ځان سره برامت کړې دي او دا یره ختمې دل پکار دي تل تل شي اسرائیل دغه حمله وشي زیاتره خلک داوي البته په دې کې یو ډیر کم شمیره چې کم دا يهوديانو دا کم ته چې الټرا ارتوډاکس وایي یعنی انتهایی سخت مذهبي رجحان یا فکر لرونکي خلک کم چې په یهودیا سره ریاست باندې یقین لري کم چې دا یعنی د خدای له خوا قائم کړی شوی یو مذهبي ریاست دی هغه د دې جګړې خلاف دی د برنګي په فلسطین کې کم چې وست وینګ یا قبضه کړی شوی غربي غاړه ورته وایي محمود عباس کوم فلسطینیان دي هغه د جګړې خلاف دي هغه غواړي چې جګړه په مکمل توګه ودرول شي د دې لپاره تاسو ته بدلوي چې په عرب هیوادونو کې ډېر سخت فکرمند دي نن په سعودي عرب کې کم چې د او آی سی یا اسلامي همکارۍ تنظیم کولای دا او د سعودي عرب غونډه ده کې عرب نړۍ چې فلسطینیان هم پکې شامل دي ایرانیان هم پکې شامل دي د جګړې خلاف دی او د دې د بندیدو سمجټک غوښتنه کوي انتر دې چې پدې کې پروند فرانس صدر هم غوښتنه کړې ده چې جګړه سمجټک بندیدل پکار دي ځکه چې پدې کې ګولای سره ولدل کیږي
د الوزلو ته چې سړی وګوري آیا په جګړې کې د موقتی وقفې په ځای د دایمي اوربند د نافذېدو امید شته کنه
څه لټ جواب دې نه نو هم دا ته بیگا د اسرائیل وزیر اعظم وویل هی سېډ نو 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 دیر از ا لیول نا 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 ځکه هغه وی چې حماس دې غیو تر هغه تنظیم دې او د اسرائیل باندې يرغل کړي دې اسرائیلیان وجرې دي او بیا به هم يرغل کولې شي البته هغه د سلورو ګنټو یا سلورو ساعتونو د موقتی اوربند پاک کړي هغه پرونی مشو وو نن هم دا غیم کان دې خو دې وی چې د حماس خلاف جګړه تر هغه نشي ختمې دې تر څو پورې شي غزي تلانګه په مکمل توګه غوونه خالي کړی شي ویني البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خبرې جواب لور کوي چې غزا تلانګه د حماس خالص په نه بیا باندې وخت چاوي سوق واکمن دي دا یو وخت تاسو برشلانه چې دلته په اسرائیل کې کیږي او په نړیوال کشمان هم کیږي اسرائیل دا محل د اسرائیل د دفاعي ځواکونو ویان وزیر اعظم نتنیاهو یا ایواب ګلانډ څوک چې د دفاع وزیر دی هغه د جګړې د بندیدو په کندرګل کېږي که څه هم نړیوال فرانس ملګري ملتونه او بشري مرستندوی ادارې دا غوښتنه بیا بیا کوي
د امریکا غک خبریال رحمان بونیرای صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کور ودان
تکړه
سپینه مړی وای اسرائیل موافقه کړی چې د حماس ټل خلاف با پخپلو حملو کې د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیل لخوا په عملیاتو کې د موقتی وقفې هرکلای وکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر نور کار ته اړتیا ده د موقتی وقفې د اعلان په داسې وخت کې وشو چې د امریکا د دیموکراتو سناتورانو په ګډون بیلابیل لوري د فلسطینی ملکیانو د تلفاتو په اړه
په داسې حال کې چې په زرګونو فلسطینیان د جګړې او د اسرایلو د بمباریو نه پتیخته کړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دواړو لورو ترمنځ د اوربان د امکان په حق له ویلي دي چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربان هیڅ امکان نشته د جمهور رئیس جو بایدن په دې اړه پوښتنه وشو چې آیا د اسرایلو په صدر اعظم لدی عمل چې هغه د امریکا غوښتنې نه مني په غوسه ده او کړه
نو موږ له هغه چې ما تمه درلوده ډیر غږ وکړ
د حماس تر مشرې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویل دي چې په اسرائیل او د حماس د برید نروسته د غزې په ترانګه کې تر اوسه پورې د 10000 نه زیات خلک وژل شوی دي په اسرائیل او د حماس په برید کې 1400 اسرائیلیان هم وژل شوی وو د امریکا د باندنی چارو د وزارت د ویان مرسیال د پنچن بی پورس په خپل ورځنی خبری غونډه کې ویل چې اسرائیل منلی د چ په غزه کې هر ورځ سلور ساعت جنگ بنشي چې بشري خدمات سرته ورسول شي
له شمالي غزه څخه د خلکو د وټولو لپاره به دوه بشري دهلیزونه پرانیستي وي لومړنی دهلیز چې له تیر څو ورځو راپدی خو هر ورځ د سلور څخه تر 15 ساعتونو پورې پرانیستو لاوردمه خزرګونو خلکو ته د خوندې ځایون د ټلو کورسات ورکړي د ساحلي سړک دویم لار به د غزل مرکز او شمال څخه زورګونو خلکو ته خوندې ځایونه ته د ټلو کورسات ورکړي
د تیری چرشن به پورز د امریکا د کانګرس مخې ته د اسرایل په ضد احتجاج کوونکو غونډه وکړه د امریکا د کانګرس زیاتره دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو غړو د اسرائیل سره قوي ملاتړ څرګند کړی دی، مګر ځینې دیموکرات سناتوران په غزه کې د ډیرو ملکی تلفاتو له امله نارامه دي. د امریکا دیموکرات سناتور واکین کاسترو ویلی دی چې په غزه د اسرائیل لخوا د شلو زرو بمونو د ورولو له امله یوازې 15 اسرائیلی بندیان خوشی شوی دی.
ما ته دا سخکاری چې د اسرائیل لومړی وزیر د بندیانو د آزادولو په پرتله ټولیزی سزا ورکول ته لومړیتوب ورکوي او زه په دې اړه ډیر اندیښمن یم.
یو بل دیموکرات سناتور په دې اړه اندیښمن دی چې د امریکا د استازو د جرګې نوې ټاکل شوی مشر مایک جانسن به د ګوندی سیاست په اساس د امریکا پیسې د اسرائیلو د پوز د تمویل لپاره ولګوي.
سپیکر جانسن
د امریکا د استازو د جرګې مشر یوازې د اسرائیلو د ملاتړ اضافي مسوده د استازو جرګې ته راوړه. دا ډول اضافي قانوني مسوده د استازو جرګې تالار ته راوړل به مخینه ده. دا مسوده د اسرائیل سره مرستې د کورنۍ تګلارې سره مشروطوي او د امریکا په کانګرس کې د دې د تاییدولو هیڅ امکان نشته.
د امریکا د اساسو په جرګه کې د بارنیو الیکو د کمیټې مشر مایکل میکال هم همدغه خبره مني.
اجازه راکړه وایم چې زه هم دغه خبره منم. موږ د دې لپاره چې له روسیې څخه اروپا ته او له کمونیس چین څخه تایوان او آرام سمندر سیمې ته او د ایران له آیت الله څخه د دوی پر جنوب لویدیځه پوله اسرائیل ته متوجه خطرونو چاره وکړو، باید د ټولو لپاره د ملي امنیت سره تړلې د مرستو د یوې بستې د ورکولو په اړه چټک اقدام وکړو.
د امریکا د سنا جرګه به چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، د ولسی جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت لري، هغه قانوني لایحه ونه مني چې تیره هفته د اسرائیلو د هوایی دفاع لپاره 4.3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دی. دیموکراتان وایي لدې عمله د دې قانوني لایحې مخالفت کوي چې جمهوری غوښتونکي د امریکا د کورنیو عوایدو د خدماتو د کمولو په بیه د اسرائیلو سره مرسته کوي. د امریکا د کورنیو عوایدو د خدماتو اداره په امریکا کې د مالیه د راټولولو مسؤلیت لري.
د امریکا غږ د آشنا تلویزیون خبرونه یې دمه لري. د ګالپ د څیړنیز مرکز د تازه سروې له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې دننه د ژوندانه د چارو د انتخاب په اړه د افغانو ښځو او نجونو رضایت تر ټولو ټیټې کچې کې و. د سروې له مخې ټولې افغاني مېرمنې رنځېدلې او ډېرې داسې احساس کوي چې درناوی یې نه کیږي. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانو مېرمنو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګ ول شوی دی، خو طالبان یې د شریعت په اساس سم ګڼي.
د ګالپ ترنیس مرکز په تازه کرنې سروي کې ویلي چې یوازې ولس په سوله کې مېرمنو ویل چې د آزادۍ څخه خوښي دي. همداشان په سوله کې یوازې ولس مېرمنو ویل چې ورسره په درناوي چلند کوي، خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویل چې کړهونه دوام لري. په راپور کې ویل شوی چې د ژوندانه چارو په حق له په دومره ټیټه کچه رضایت نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هغو هیوادونو کې هم جوړه نه لري چې د ګالپ ترنیس مرکز پکې د همدې موضوع په حق له د مېرمنو څخه پوښتنه کړي.
د ګالپ سروې موندنې ښیي چې ولس نه افغان مېرمنو فکر کوي چې په کافي اندازه ازادي لري چې وحشتناک ده، خو حیرانوونکې نه ده. په حقیقت کې هغه څه چې د حیرانتیا وړ دي دا د کوم بندیزونه او محدودیتونه چې د طالبانو له لوري پر مېرمنو او نجونو لګول شوي دي دا مجموع سلسله نه ده.
د طالبان حکومت په تیرو څو باندې دوو کلونو کې چې په افغانستان کې وخت ترلاسه کړي، په افغان نجونو او مېرمنو یو شمېر جدي بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې نړیوال ټولنې غندلې، خو طالبان د شریعت سره سم ګڼي.
په گذشت هر روز بیشتر از دیروز زنان و دختران افغانستان محرومیت، محکومیت و سرکوب بیشتر را به دلیل جنسیتشان تجربه میکنند و بارسترین عامل این وضعیت سیاست های سرکوب گرایانه و ضد زن است که طالبان در در پیش گرفتند. بنان تا زمانی که مردم افغانستان و جامعه جهانی در عمل احساس مسئولیت در باب تغییر این وضعیت برای زنان و دختران افغانستان نکنند، قطعا این وضعیت تغییر نخواهد کرد و ما بابت این وضعیت به شدت نگران هستیم.
پرده سربیره د مبارزو او ازادي غوښتونکو مېرمنو ډله وایي دوه میاشتې وشوه چې طالبانو د مېرمنو د حقونو فعالانې جولیا پارسي، منیژه صدیقي او ندا پروانی زنداني کړي دي.
نزدیک به دو ماه است که صرفاً از زنان و دختران آزادی خواه را که به اسم جولیا پارسی، منیژه صدیقی و ندا پروانی در بند حکومت ظالم و سرکوبگر تروریست طالبان به سر میبرند، صدای این زنان آزاده و مظلوم را به گوش ملت‌های آزاد و دولت‌های معتقد به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، سازمان‌های ملل متحد و شورای امنیت برسانیم.
د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی او پلاوی یا یوناما پر راپور کې ویلي چې د طالبان د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو لوی ریاست په بند کې بندیان په منظم ډول له شکنجه او ناوړه چلند له نورو بڼو سره مخ کیږي. طالبانو تل دا ډول تورونه رد کړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې په بیړنۍ توګه دی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، افغانستان ته د شړلو او په ډله ییز ډول د هغوی ځورول بند کړي. همدارنګه د ژغورنې نړیوالې کمیټې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دغه کډوال د تیاره راتلونکي سره مخ دي.
پلسګونه زر افغانان چې زیاتره په پاکستان کې پلسګونو کلونو اوسېدلی وو، اوس پاکستان پرې خودلو تړ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د شړلو لړۍ بند کړي. یاد سازمان وايي پاکستان کې د کډوالو ځپل او له دغه هیواد افغانستان ته د کډوالو ستنول بشري ناورین دي او کېدای شي هلته دغه کډوالو ژوند او فزیکی ادغام تر ګواښ لاندې راشي.
ما جدا و به صورت آنی خواستار توقف دستگیری و دیپورتیشن یا اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان هستیم.
پاکستانی چارواکو دغه هیواد کې مشتو افغانانو نیولو او هغوی افغانستان ته د ستنولو لړۍ چټکه کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تیر اکتوبر میاشتې له پیل څخه راپدې خو هر ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته لوی شمېر افغان کډوال په بد حالت کې ستنېږي.
د تورخم په دروازه کې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا ده. موږ ولیدل چې د اکتوبر له پیل څخه تر اوسه 200 زره افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. له پاکستان څخه راستنیدونکي خلک د جامو د یو پندکی پرته بل څه نه لري. راستنیدونکي زیاتره خلک په لسګونو کلونو افغانستان کې نه دي اوسېدلي، له دې امله دوی دلته د ملاتړ لپاره څوک نه لري. دغه راستنیدونکي افغانان پیسې هم نه لري. دوی د تورخم په دروازه کې په خیمو او یا هم شنه اسمانلاندی میده کېدلو ته ارکیږي.
تازه تازه افغانستان ته ستانه شوی افغان کډوال د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن او په افغانستان کې د نوي ژوند د پیل په اړه د ستونزو له موجودیت څخه خبر ورکوي.
مصیبت هغه ده چې د خښنه د خاتمې شخص کړی دی، مجبورې ده کړی خپل نوم شکل مې خص کړی دی، د کور چارې مې خص کړی دی، د نن پښتونانو مې خص کړی دی. دا هیڅ خبره نه ده چې مشکل نه شي.
د ژغورنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ستنو شویو کډوالو ته په ننګرهار ولایت کې روغتیایي مرستې، رواني مشورې او د حفظ الصحې خدمات برابروي. د دغه سازمان چارواکي په ټوله کې له ناوړه شرایطو سر ټکوي.
زما له نظره دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان له اقتصادي ناورین څخه تیریږي. دغه هیواد د دې وړتیا نه لري چې دلته راتلونکي زرګونه کورنۍ جذب کړي. د دې امکان شته چې دا کار پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. له دې امله په ټوله کې په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو احتمال موجود دی.
د پاکستان د بندرنوی چارو په خوانی وزیر بلاول بوټو سرداری د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان پر تګلارې نیوکی کړي. نوموړی د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یوې روخانی تګلارې په ندور لودلو تورن کړي. بلاول بوټو سرداری ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو او ولسی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. احمد الله چوال، قشنا تلویزیون، واشنگتن.
متزا در خونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او سمڅو لاند خبرونه سعودي عربستان نن شنبه پر ریاض کې د اسرائیل او حماس جګړې ته په خبرګون کې د عربي او اسلامي هیوادونو د یوې فوقلاده ګډې غونډې کوربه دی. نن سهار د سوریې، اندونیزیا، قرغزستان، ازبکستان، بحرین، مصر او ایران مشران ریاض ته ورسېدل. په دې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هم ګډون کړی. د سعودي عربستان حکومت پلان درلود چې په دې اړه د عربي او اسلامي هیوادونو جلا جلا سرمشریزي جوړ کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فلسطینیانو په خاوره کې د کړکیچن وضعیت له امله یې د سرمشریزي د یو ځای کولو پریکړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د روسیې له اشغال څخه د خیرسون د ازادۍ لومړۍ کلیزه ولمانځله او ویل چې دا ازادي اوکراین او ټولې نړۍ ته الهام وربخي. یو کال مخکې د اوکراین د سترو بریدونو په نتیجه کې د خیرسون څخه د روسي عسکر وتل چې د اوکراین لپاره ستره بریا بلل کیږي ولمانځل شوه. د اوکراین ولسمشر همدارنګه ویلي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي او کنه. د نومبر یو لسمه یعنی نن د پخوانیو سرتیرو د یادونو ورځ. سکال د دې ورځې لمانځل یو جلا احساس لري ځکه چې د دې ورځې تاریخ ته یو زرو نه سوه اتلس کال متارکې یا موقت اوربند ته رسیږي چې له مخې نړیواله جګړه پای ته ورسېدله. سکال دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل دوام لري او په منځني ختیځ کې د جګړې دوام په ټوله نړۍ کې د یو بلې سترې جګړې ویره خپره کړې ده. د پخوانیو سرتیرو ورځ په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د کال 1919 د نومبر په 11مه لمانځل شوې وه. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه کې د امریکا د پخوانیو پوځیانو نقش هم مهم بلل کیږي او د دوی خدمتونه تل ستایل کیږي. د امریکا د پوځ متقاعد تورن جنرال پاتریک رینریت د امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان او امریکا په اړیکو کې په لسیزو شاتک شوی. ښاغلی پاتریک وایي دا ډیر اسانه و چې طالبان پر افغانستان حاکم شي، حکومت کول ورته ګرانه ده.
د افغانستان اوسنی وضعیت په کاتو او ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل د امریکا او د افغانستان ترمنز اوسنی اړیکو ته په کوم سره تاسو ګورئ؟
یقینا چې واک ته د طالبانو رسیدو د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې په لسیزو شاته پریښو دي. فکر کوم ډیر ښه پرمختګ سوی وو. د افغانستان جمهوریت پیاوړی وو، د قانون حاکمیت او خپل ځان مسؤل ګاڼه، او هغه کسان چې فساد یې کاوه په افغانستان کې د قانون لمخې مجازات کېدل، او هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت پر وړاندې جګړه کوله په افغانستان کې د نافذه قوانینو لمخې بندي کېدل. فکر کوم افغانستان په یوې سمې لارې روان وو چې پیاوړی اسلامي جمهوریت ولري، خو اوس وخت د طالبانو له رسیدو سره د هر څه اوس نسته. هغه شمیر پولیس، څیړونکي، قاضیان او څارنوالان چې روزل شوی وو او ستول د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره له طالبانو په تیښته کې دي. زیات شمیرې نیول شوی دي او وژل شوی دي.
آیا فکر کوئ چې د اوږد مهال لپاره به طالبان په واکې پاتې شي؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو د امریکا او طالبان ترمنځ اړیکې څنګه ارزوئ؟
فکر کوم طالبانو ته دا ډیره اسانه و چې پر خاوري حاکم سول، خو حکومت کول پر سخت ده. دا اوس د پاسپورت ویش چې ډیره اسانه مسأله ده، فکر کوم لننګونو سره مخ شوی ده. طالبان د دې وسنه لري چې د حکومت کولو لپاره لګښتونه برابر کړي. جمهوریت د پرمختګ په حال کې و، ډیره سوداګریزي برخې بشپړې شوی نه وي چې د حکومتي ادارو د پاره د پیاوړي مالی سرچینې وي. طالبان دا ټول نه لري. زه فکر کوم په اوږد مهال کې دا به طالبانو ته ډیره ګرانه وي چې کنټرول ولري، او یقینا چې د جګړې په ډګر کې هغوی د ځینو جبهو لخوا له ننګونو سره مخ کیږي. زه هیله من یم چې د افغانستان جمهوري نظام به بیرته راپورته سي او طالبان به وشړي.
آیا د امریکا په پالیسیو یا پالیسی جوړولو کې په خاني پوزیان رول لري؟ که تاسو ځواب هو وي څنګه؟
Yeah, I think veterans play a key role in trying to help us. فکر کوم په خاني پوزیان کولای شي د متحده ایالاتو په پالیسیو جوړولو کې کلیدی رول ولوبوي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې کله چې طالبان واکته ورسېدل، سمدستي یو شمیر افغانو همکارانو را سره اړیکه ونیوله، او یا ما ور سره اړیکه ونیوله چې څه کولای سو. د پخوانیو پوزیانو د څلر وشتو بیلابیلو ډلو یو ګډ فدراسیون لرو، ټول سره راټول سول چې د افغانانو سره څه مرسته کولای سو. ځینو کسانو ته مو لیکونه واستول چې ویزه ورکړل سي او له هیواد څخه بهر سي. موږ اوژه په اوژه سره جګړه کړې ده. موږ د هغوی پوروړي یو چې هیڅ کله یې ادا کولای نسو، نو موږ اړ یو چې دا کار وکړو. بیا موږ هڅه وکړه چې د امریکا پالیسی او اوسنی قوانین بدل او ساده کړو، ترڅو هغه افغانان چې زموږ سره او موږ ته یې کار کړی له هیواد بهر سي او له طالبانو خوندي اوسي.
خوانی پوزیان د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنی پالیسی په اړه څه ډول اغیز لري؟
موږ کولای سو په کورنیو پالیسیو اغیز ولرو چې د ویزو ویش په څیر مسائل پیل کړي. موږ کولای سو د کانګرس غړو او سناتورانو له لارې، لکه څنګه چې لازم ده، پر بهرنیو پالیسیو هم اغیز ولرو. تاسو په هیجی په نړۍ کې د ترهګرو فعالیت داسې ځایونه چې هلته داعش او نورې ترهګرې ډلې فعالیت لري او کولای سي متحده ایالات وګواښي، هغه څه دي چې په خوانیو پوزیانو یې په اړه کار کړی او پانګونه کړی. هڅه کوي چې مخنیوي یې وکړي او هڅه کوي چې د متحده ایالاتو حکومت سره مرسته وکړي چې د مخنیوي لپاره ولې ورته اړتیا لري.
د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان سفر د څلورو بریاو سره پای ته ورسېدو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې روان نړیوال جام کې په خپلو نهو سیالیو کې څلور ګټلې او 15 بایللې دي. افغانستان د دغو بریاو سره په کال 2015 کې پاکستان کې د کیدونکو د کرکټ چمپیونز ټرافي کې هم ځای موندلای دی. د کرکټ نړیوال جام څلور ټیمونه هند، جنوبی افریقا، سرالیا او نیوزیلند د دې جام نیمه پای لوبې ته رسیدلی دي.
چې د افغانستان ټیم ته اوس باغ نظر منې څوک نه ګوري تر دې وروسته، او د منګا د کرکټ بورډ او د لوبغاړو هم د ځمواري ده چې تر دې وروسته کوم هر یو ټورنمنت زو نو کوشش وکړو چې څنګه د کامیابی لړۍ چې سره کوم روانه ده، نو ان شاء الله دغه سبا ساتو، بلکې دینه به مخکې به وړاندې زو.
د کرکټ پاړه په یو بل خبر کې، د کرکټ نړیواله شورا د سریلانکا د کرکټ په چارو کې د دولتي مداخله په سبب د کرکټ نړیواله شورا کې د سریلانکا غړیتوب ځنډولای دی.
او ستاسو د ملتيانا ډیره زیاته مننه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رادیوي او تلویزیون خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شي. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان ستړي مشه په خیر راغلی.
سلام برشنا جان، تشکر. سلام ببینین دای محترم، تا چند لحظه دیگه تازه‌ترین اخبار شروع میشه. برنامه دریم چنان موقف گیری اخیر رهبرای پاکستان در قسمت مهاجرین افغان از جمله اخبار مهم برنامه است.